په افغانستان کې ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې، ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه هم د مخکښو ښځو او نیمه نړۍ پروګرامونو ته ځانګړې شوې، خو پایل بیا هم له خبرونو کوو. زه نوري اورم. څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان رسول لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاده وال طالب استازي نن په قطر کې د خبرو اترو نوی پړاو پیلوي. د پاکستان یوې محکمې له زندانه د هېواد پخواني صدر اعظم نواز شریف په ضمانت د خوشي کېدو غوښتنه رد کړه. د بنګلادیش کوماندو سرتیرو یو تن چې هڅه کوله یوه مسافر وړونکې الوتکه برمته کړي په ډزو وژلی دی. خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاده او طالب استازي نن په قطر کې خبرو اترو نوی پړاو پیلوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې د طالبانو د مشر مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر د قطر مرکز دوحې ته رسیدلی دی. خو نوموړي وویل دا معلومه نه ده چې مولا برادر به د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ خبرو کې برخه ولري که نه، خو له دې وړاندې طالبانو په یوه خبره کړې اعلامیه کې په خبرو کې د مولا برادر ګډون رد کړی وو. طالبانو ویلي چې په دې خبرو کې به د طالبانو د پلاوي مشري شیر محمد عباس استانګزی کوي چې تر اوسه څلور ځلې له امریکایي پلاوي سره د خبرو مشري کړې ده. طالبانو ویلي د قطر په دې پړاو خبرو کې به دواړه لوري بیا هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور او د دې هېواد له خاورې نورو ته د زیان نه پېښولو پر مسئلو خبرې وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وای محمد عمر داودزی وای د سولې د مشورتي جرګې له جوړېدو هدف د سولې په برخه کې یوې ملي اجماع ته رسیدل دي. ښاغلی داودزی دغه څرګندونې نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړې او ویل چې په دغه جرګه کې به د ټولنې ټول قشرونه او سیاسي مخالفین ګډون کوي.
هدف عمومي از تدویر لویه جرګه رسیدن به اجماع ملي جهت تعمین و تحکیم صلح پایدار در کشور است.
یو هدف کلی وو جامعه عمومی شس. ښاغلی داوزی وویل دغه جرګې نتایج به بیا د کابل دریم کنفرانس ته وړاندې کیږي. د نوموړي په وینا په دغه جرګه کې به شاوخوا 2000 کسان ګډون کوي چې لږ تر لږه 30% به ښځې وي. نوموړي دا هم وویل دا جرګه به چې په پام کې د روانې هود میاشتې په شپږویشتمه جوړه شي دوه ورځې دوام وکړي او د غځېدو امکان هم شته. په شمال زون کې د 209 شاین قلوردو چارواکي په بلخ ولایت کې د یولس وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قلوردو ویان محمد حنیف رضایی وایي دغه وسلوال طالبان د چمتال ولسوالۍ په دوو سیمو جوی شور او البرز کې د په جلا عملیاتو کې د کوماندو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي. د هغه په وینا د دغو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو یو زندان هم ویجاړ شوی او له دې زندانه د افغان ملي پولیسو لس بندیان د طالبانو له منګولو خوشي شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان یوې محکمې له زندانه د دې هېواد د پخواني صدراعظم نواز شریف په ضمانت د خوشي کېدو غوښتنه رد کړه. دا خبره د هغه د مسلم لیگ نون نواز ګوند مشر خواجه آصف کړې او ویلي دي چې د محکمې د دغې پرېکړې په وړاندې به بیا د استناف غوښتنه وکړي. نواز شریف چې د مالي فساد په تور په اوو کلونو بند محکوم شوی، روغتیایي وضعیت له زندانه د خوشي کېدو اصلي دلیل ښودل شوی و. له دې مخکې هم په یوه روغتون کې د هغه درملنه شوې وه. د پاکستان پخواني صدراعظم شاهد خاقان عباسي د محکمې دغه پریکړه خوښنوون کې بللې ده. نواز شریف چې درې دورې د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې په 2018 میلادي کال کې د پاکستان سترې محکمې سلب صلاحیت او له دندې لرې کړ. په 13 دسمبر کې د فساد ضد محکمې نوموړی د عوایدو د مالي سرچینو د پټ ساتلو په تور په اوو کلونو بند محکوم کړ. له هغې وړاندې هم نوموړی په جولای میاشت کې په لندن کې د عصري اپارتمانونو د پیرلو په جرم په 10 کاله بند محکوم شوی و چې د استناف غوښتنې په نتیجه کې په 13 سپتمبر کې له زندانه په ضمانت خوشې شوی و. نواز شریف پر ځان لګول شوی تورونه رد کړی او ویلي دي چې هغه سیاسي انګیزه لري. د بنگلاديش کوماندو سرتیرو یو تن چې هڅه کوله یو مسافر وړونکی الوتکه برم تکړی په دزو وژلې ده. د الوتکه چې 150 پرلې پکې وي 13 ورځ له دوبۍ څخه د بنگلاديش پلازمینه ډاکا ته روانه وه. مشکوک برم تکونکی وروسته تر هغې ووژل شو چې الوتکې د بنگلاديش په بل ښار چټاګانګ کې بیړنۍ ناسته وکړه. وژل شوي کس چې ویل شوي 15 کلن و د الوتکې تر بیړنۍ ناستې وروسته ویلي و چې دی غواړي له صدر اعظم شیخ حسینه سره وویني. پولیسو یو چارواکی ویلی دی چې دغه وژل شوی کس خواکې موندل شوی ټوپک اصلي نه و. د بنګلادیش د هوایي چلند د ادارې مشر بیا ویلي چې مشکوک برمته کوونکی ظاهرن رواني ستونزه لرله. د عراق حکومت وایي د سوریې د کردانو ډیموکراتیک ځواک چې امریکای ملاتړ کوي د داعش ډلې 280 زندانیان بغداد ته سپارلی دي. عراقي چارواکي وایي دا زندانیان د هغو سلګونو داعشیانو له ډلې څخه دي چې له کرد وسلوالو سره بندیان دي او پکې له 500 زیات عراقي وګړي دي. عراق وایي د داعش په دې نیول شوو غړو کې 130 عراقیان تیره پنجشنبه دوی ته سپارل شوي دي. او د اوسکار د جایزو د ویش یو نویوم مراسم تیره شپه د لاس انجلس په هالیوود کې ترسره شول. د فلمونو په دې فستیوال کې بوهیمن رپسودی 4 جایزې، بلک پینټر 3 جایزې، گرین بوک 3 جایزې او روما 3 جایزې وګټلې. گرین بوک د کال د تر ټولو غوره فلم جایزه خپله کړه. رامي ملک د بوهیمن رپسودی په فلم کې د لوبغاړي په توګه د رول لوبولو په خاطر د تر ټولو ښه نارینه هنرمند جایزه وګټله. اولویا کولمن هم په فاوریت کې د خپل رول په خاطر د اوسکار د سګنی کال د تر ټولو غوره ښځینه لوبغاړې جایزه ترلاسه کړه. د روما فلم په لسو برخو کې د اوسکار جایزو ته کاندید شوی و خو یوازې 3 جایزې وګټلې. دا و د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. که غواړئ دا خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com د ازادي راډیو خپرونې اورئ. لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې مو د دې خپرونې ډېره برخه هم د ښځو دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. مخکښې ښځې او نیمه نړۍ د کابل سټډیو زما همکار اجمل تورمان وړاندې کوي.
مخکښې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه ونې کې هیله مو منه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. په همدې هیله د مخکخي خزي د دې ونې خبرونه پیلو چې کوربه مو دې ز اجمل تورمان او د تخنیک په چارو کې را سره ملګرتیا کوي عبید الله عبیدی. قدرمن اوریدونکو د مخکخي خزي په پروګرام کې موږ هر ونې یو ملمنه لرو او دا ملمنه په بیلابیل برخو کې موږ مثلا چې خکارونه کړی وي ولری او پیژندل شوی وي دا استودیو ته راغواړو ورسره خبرې کوو. اوریدونکي هم تلیفونونه کوي، پوښتنې مطرح کوي د دوی د کار په اړه، دوی د ژوند په اړه هره پوښتنې چې لوی سره مطرح وي. نو د نن په خبرونه کې یوه مطرح ژورنالیستا، یوه مطرح لیکواله، پخوا شاید ښوونکی، اوس د یوې ناحیې مرستیاله، ځنه پیغام دا بیل بیل سره لاري دي چې دا څنګه مثلا یو ځای ته به ورغلي دي. په هر صورت په دې اړه به خپل هم سره خبرې وکي. دومره نقل در کوم چې وخت به تاسو د کلی رادیو په سهارانه خبرونه کې له خاغلی فاروق ورکزي سره د دوی خدمت او اتمنه اوریدلې وي، او هم د دوی د هڅو په نتیجه کې یو مجله چې مرسل هغه اتمن تاسو لاسونو ته رسیدلې وي، تاسو بلوستي وي، یعنی خوندور مجله او خوندور مطالب. امینه معیار سره استودیو کې د خره غلاس غلی معیار خبرونه ده.
مننه سلامت وسې تورمن صاحب، په لمړي سر کې خپل تاو ده سلامونه اونې کې هلي تاسو ته تخنیکی همکار ته او د ازادي رادیو ټولو درناوي لرونکو ته چې هم دا اوس زموږه غوري وړاندې کوو.
څومره ثواب هم ګټلې په دې سړو کې تاو ده سلامونه
او سوای خان.
مننه اغلی مېر یو څه خو ما اوریدونکو ته ویل ولې په سر کې خبرونه ستاسو په ژبه ستاسو په خپل اړه باندې اورو چې امینه معیار څوک دا کم کارونه تلوس پرې په کومه برخه کې تر سره کړی دي.
کورواده لکه چې تاسو وایل نوم او تخلص مې هم دا دی، د ادبیاتو لسانسی تحصیلی کچه می ده اول لسو کلون را پا دیخوا ده رسنه و مطباتو پا عرصه که یا پدگر که فعالیت لرم در لودمی ده افغانستان پا کچه ده مشهور میدیا یا گروپ کلید میدیا گروپ سر همکار پاتی شویم پا اول لسو کلونو که ده خزینه مجله ده مرسل پنوم مدیریت می درلودو ایدیتر اوم ده پختو او دری ده کلید رادیو ایوا جوانده یا لایف خبروانه ده کلید صوبیه سهارانه کلید پنامه می خبروانه چلاوالا ده خبال قدر من همکار فاروق رگزی سره چی یادی پا خیر و سنشته ده بحر که ده همداشان ده کلید رادیو ده پختو خبر سانگی ده لایف خبر اونو لستون که اون ده دینو سیاسی بحثون و طولانیز و بحثون او ده دینو خبروانو ده پریزنتاره یا ویندوی یا هم ده چلاون که پس افت پاتی شویم تر اول اسو کلونو یعنی تر دریمی اشتو مخی روستا تر حقی ده یو کلون را پا ده خواد ده خزینه خبر اعلانو ده ملاتر مرکز ده مرستیال پا توگا رسمان پدنده و گمارل شوم او د دې ترڅنګ د دینو نورو سیمایزو او کورنیو ملی هغه بنسټونو چې د خزینه خبریالانو د ملاتړ بنسټ د په مجموع کې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د رسنوي د ملاتړ بنسټونو او د مدني ټولنو غړي هم پاتې شوی کلچ دے پہنتون نا فارغ شوم دے دعا دریو کالنو لپارا دے ابنی سینا پا لیسا کے میں تدریس کا وہ ادبیات همزمان دری ادبیات بله پشپی که می پختو تدریس که و زکا چه دری می رشته ده او پختو که می هم یعنی خصوصی لوست کرده و او زکا خود تروس پختو ایدی ترم پاتی شویم و بیا روستا ده مطباتی کارون ده زیاد حجم لکوالا ده اخپل رسمی دنده یعنی دولتی دنده می پری خودا او وست روستا لچو کنونو یو زلبیا ده هغه آزاد رقابت لالاری چه ده کابل خروالی پلارا چوالی و ده امتحان یازموین لالاری ده پینزلسه می ناهیه ده معاونیت پوست کامیاب شوم او تقریبا در درې څلور ورځې کې چې خپل نوې دنده مې اشغال کړې
وای شو معلومه چې ځواني هم د کار سیز وی کنه او دا چې وی وو چې زی ابازول برازي کنه د تاسو دولتي دنده پیل کړې او بیا انرژي مو ټوله سه په شخصي کار ولګول بیرته اوس په دې خدای نخسته په دې
سپینسر نه خواسته خو څه کوي چې
دولتي وظیفې
ترلاسه کوي خواسته ده کنه
په هر حال په نوې دنده کې تاسو ته اول خو مبارکي درکو بیا هم د کامیابۍ هیله لرو تاسو ته دوستانو تاسو هم کولی شئ تلیفونونه راوکی د تلیفون شمیرې د 0995 او 0225 نو د زوکړې د ځای په ځاړم راته ونه ویل چې د زوکړې د کم ځای یا په کابل کې تر شوی او کنا مالتا پخپل کلی کی پکمزی کی مجھے زوک تکڑے مالتا ستر شوی اسنگا
بله اول خو مو ټول د افغان قانون د افغانستان یو الحمدلله خو بیا سیمې دی په هر حال ز د وردګ ولایت چاک ولسوالیم خو زوکړه می په کابل کې شوی دا ستر شوی ممدل تیم او دا چې دلته ژوند زیات کړی دی نو ډیره زیاته نه يم تللی خپل سیمه ته خو سخت خپل هیواد د هیواد هر سیمه را تګرنه ده
بله هغه ما یار تاسو ویل چې خون کې په توګه دند تر سره کړی دا په میډیا کې ډیر وخت دند تر سره کړی دا غشن اوس نه هی او مرستياله په درته وی چې کوم دند کې ډیر راحت وي کوم دند مثلا د ساسخ په لده خوخي وړ دند و
په مجموع کې کله چې موږ په افغانستان کې موضوع را شوی تابع ده هیواد یو نو تابع دا هیواد او خلق پا موگ حق لری او ده هر لاره نچوی هدف زمو خدمت کول دی خلقو او هیواد ده زه په خپل تدریس دوره کې هم ډیر راحتم، حتی اوس چې کله زه خپل کوم شاګرد ګورم، زده کوونکی ګورم چې ماته د استاد خطاب کوي، واقعا زه ویاړم. کله چې د مطبوعاتو په ډګر کې وم، ما هلته هم خپلو خلکو ته صادقانه خدمت کړی دی، او کله چې زه خپل د خپرونې اوریدونکی ګورم او د خپلې مجلې لوستونکی ګورم، واقعا زه ویاړم. او اوس چې زه
بله مهربانی،
اوس چې زه په ناحیه کې خدمت کوم، دا یو وخت د ما ارمان و چې ما د کلی د رادیو د مایک له لارې خلک د پاکۍ، نظافت او سدرګۍ او سرسبزۍ یا ښیرازۍ فرهنګ ته رابلل. هغه وخت ما د مایک له لارې غوښتنه کوله، خو اوس عملا زه په دې ډګر کې په کار
ناحیه ته به بیا وروسته راشم. خو یو اوریدونکی په لیک کړی، بله مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک له کومه ځایه؟
جواب ورکم چې مو الحمدللہ د اسلام په چوکاټ کې د افغانی فرهنګ په چوکاټ کې زه چې کله ایکاش چې تالی دلی وای چې استودیو کې زه د خپل ورور تورمان صاحب سره ناسته یم، موږ یعنی ټولنه متشکله یا جوړه له ښځو او نارینه څخه ده. وګورئ تاسو به اتمن دین او شریعت او اسلام لوستی وي، هغه حقوق چې ښځې ته اسلام ورکړي دي. موږ یعنی نن حتی ډیری بهرني هیوادونه د هغو د قرآن په رڼا کې، د شریعت، د اسلام د شریعت په رڼا کې، د مدنی حقوقو تر عنوان لاندې اخسی، اصل د قران نه دی، خو د مدنی نوم ورکړی دی، هغه حقوق خزو ته ورکړي. اسلام داسې یو خلای دین دی چې د یو وړو کې موجود یا د حشرې نه دی، میګین نیولې بیا تر انسانانو پورې حق حقوق ورکړي دي. نن چې موږ مثال خزه او نارینه د یو مرغه دوا وزري دي، کله یو وزر د یو مرغه نه ویني، تاسو فکر وکړئ چې هغه مرغه الوتلی شي؟ آیا کله د خزو د نوی پټولنه کې تنا نارینه څه کولی شي؟ ته په خپل یو مثلا د وی مور بچای نه، ته وی مور نه زیږولای، ته خور او مور حتما په کورنۍ کې لري. کله د تا خور یا مور ته رسیدګی نه کوي، د کورنۍ په چوکاټ کې، یا مثلا ستا مور د کور په تنظیم کې، ستا په روزنه کې، ستا د خویندو ورونو په روزنه کې ونډ نه اخلي، آیا دا کار ستا پلار کولی شي؟
نه مینه جان، ژوند یو څه فکر کوم چې په کراتو باندې دا پښتنې مطرح شوې دي په میډیا او کراتو باندې ځواب ویل شي. ولې زه نه پیګم چې زمونږ اوریدونکو ولې کلمه داسې پښتنې مطرح کوي چې اصلا د خبرونې دروال سره په ټکر کې دي نه لګي، دې چې دغه وخت نه استفاده وشي، هغه پښتنې موضوع تاسو پرې راځي کې احساس کار لیت پاړه ساسره هڅه پاړه پیغام ولې پدې ډول پښتنې تیری. په هر صورت اخلي ما یو بل اوریدون کې هم سره پلی کړی دا به هم واخلو. بلې مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده. بلې
فکر کوم قاتشو ما تاسو ویل چې زما خبرونه چې وا ټولنیزه او تصوفي او داسې وخت پرونه و چې بس د ټولنیز مسایلو تر ډیره به موږ په نظافت، په محیط زیست او چاپیریال ساتنې، په ښیرازۍ د نیالګیو ساتنه وکړي، د نظافت فرهنګ ترویج کړي، ځکه نظافت جز د ایمان دی، دا به موږ هر وخت ویل. نو د هماغه وخت نه زما علاقه او مینه زیاته وه، او اوس زه خوشحاله یم چې خپل هغه ډیر مخکینی هدف او ارمان ته رسیدلیم. عملا زه په یوه ناحیه کې د خپلو هیوادوالو په خدمت کې، او هیله لرم چې د دې لارې صادقانه او مخلصانه هغه څه چې لازمه ده زه خدمت وکړم.
اقصد د ناحیو نمونه بد دي که د ښاروالۍ او ناحیو خدای دې وکړي چې دخوي تاسو ویله ما
صادقانه. تاسو مطمئن اوسئ، کوم کسان چې نوي ګمارل شوي دي شاید تاسو متوجه شوي دي، ښار بڼه ډېره متغیره شوې ده، یعنی توپیر پکې راغلی دی، تغییر پکې راغلی دی، د پاکۍ، د نظافت او د سترګۍ له وجې. خو په هر حال په هر کار کې ستونزه شته. زموږ ټولنه، زموږ هیواد داسې هیواد دی چې تقریبا د 40 کلونو را په دې خوا له جنگ جګړې سره مخامخ دی، لاس او گریوان دی. موږ یعنی په هر برخه کې چې غواړو کار وکړو خالی به د ستونزو نه وي، خو دا ستونزې کېدای شي چې په پوره هوډ، په پوره تعهد، په پوره کار او صداقت له منځه یوسو. ورو ورو موږ نن هر قدم اخلو، هر ګام چې یو مثبت ګام مو وچتوو د هیواد په خیرازۍ کې، د هیواد په پرمختګ کې، د هیواد په جوړونه کې، دا هغه مفید یا ګټور کار دی چې انشاءالله راتلونکي نسلونه به د هغه حاصل کړي.
مننه. یو ورځ کې بل هم د ټلیفون په لیکره مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده. بلې بلې ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ. اوریدون که او تخنیکی هم کروی، اوریدون که بیچه، اوریدون که اخلو، اوریدون که نوی عمده
خدایی که چه تخنیکی
ستونزه نوی بله. به هر حال اوریدون که بیا هم وی چشته میره بانی و که ازادی را رو ده
بیشتر میشنه؟
میره بانی او رو بله بله
وقتیم بیشتر همیشه رای ما اشاره کرد، گفت که یک جامعه از مرد و زن تشکیل شده، یک پرنده را داد، گفت اگر یک پرنده یک پرش باشه و یک پرش نباشه نمیتونه که بکره. و چیزی که شریعت نگاه شریعت گفت زد و الحمدلله با شریعت معلومات داره خو، اما بخاطر ازی که یک نظر شریکی کنیم کل ما برادر و خواهر هستیم.
اگر مشخص است، اگر در مورد برنامه چیزی دارین، سوال دارین بفرمایین. اگر نی باز بحث ما دیگه سو میرسه، مجبور برنامه را به دیگه چیز تبدیل کنیم. بله؟ نه په صورت امین جان، یو موضوع غدا چې وسته سي د وی نهي مرستيال مقرر شوی د حکومت یو نوې اقدام ده چې د نهيو په چوکاټ کې مرستيالانی دوی ته د دې لپاره چې مثلا په حکومتي ادارو کې خزته ډیره ونډه وکړي شي او د اساسي خزینه فعالین غوښتنه هم همدا و. نو دا که څه فکر کوي چې دا یو معاصر ګام دی، په خاطر دې چې نهيو ته مثلا دیواز نارینه مراجعه نه کوي، خزې مراجعه کوي، ستونزې لري، بل دا چې مثلا په ترویج د ځینې مسائل کې چې هغه مثلا محیط زیستی مسائل یا نور موضوعات دي، د خزو په هواي په دې برخه کې یعنی ضرورت دی چې مثلا داسې پوسونه کې خزې هم وګمارل شي.
مننه. بله بالکل، لکه څنګه چې د دولت یا حکومت لزوم دی یا لازم یې وګڼل چې په دې برخه کې خزې هم وګماري، تاسو هم په جریان کې اوسئ. زموږ ورونه اوس په قرن شي په ځینو برخو کې خزې تر نارینه وو ډیره ښه پریکړه کوي، ډیر ښه یعنی ځینې مهارتونه دي چې هغوی لري. دا برخه د کار یعنی د ناحیو او د ښاروالۍ برخه هغه څه دي چې تقریبا د تنظیف یا خیرازۍ یا د پاکاری دا مسایلو کې زه فکر کوم چې ښځې زیاتره تر نارینه وو ابتکار ولري، زیاتره تر نارینه وو هغو مسایلو ته فکر شي یا پام شي چې ښه وکړی شي د خپلو ورونو تر څنګ، چې هغه د ناحیو رئیسان دي، د هغوی تر څنګ د ښو طرحو په کولو، د ښو پلانونو پروګرامونو په جوړولو سره د دوی تر څنګ کار وکړي. او طبعا چې دا به مؤثره وي. نن سبا تاسو ګوري چې عملا د تنظیف په برخه کې زموږ ځینې خویندې هم ګمارل شوي دي او د خپل ورونو تر څنګ په ښار کې په واټونو کې تاسو ګوري چې دوی عملا د پاکاری او صفایی په چارو کې مصروفی دي. نو طبعا ونډه به مهمه وي، ارزښتناکه به وي او خلیله تاثیره به نه وي، ډېرې ښې پایلې به ولري. لکه څنګه چې په ډېر کم وخت کې موږ ګورو، دا زه قضاوت پرېږدم اوریدونکو ته، شخصا زه خو چې ګورم د ښار په بڼه کې ډېر تغییر راغلی دی، ستونزې شته دي. ځینې وخت یعنی داسې نه شي کېدی چې موږ د یوې پټې د اولې پټې د زینې نه آخرې ته ورسیږو. مشکلات شته دي، یو څه خلک هم همکاري نه کوي، ټول خلک، عام خلک. د پاکۍ او سترګۍ فرهنګ باید ترویج شي. دا ترویج موږ کولی شو چې د رسنیو له لارې، د جوماتونو د ملا امامانو له لارې خلکو ته عامه پوهاوی ورسول شي او خلک همکار شي. وګورئ که د ښار په پاک ساتلو کې خلک همکاري ونه کړي، تاسو باور وکړئ که موږ په زرهاو پرسونل یا کارګر هم ولرو، دا به د توانه وتلې چاره وي. ځکه کابل ښار په دومره مساحت او په دومره کوچني والی چې دی لري، باید 3.5 میلیونه نفوس یې درلودلی، خو اوس 1 میلیونه تقریبا په کې ځای پر ځای شوي دي. دا په خپله د ورځې په زرهاو ټنه کثافات تولیدیږي. د دې خوندي کول، د دې انتقال، د دې لمنځه وړل مشکله چاره ده. نو لازم داد از ما غوښتنه داد د کابل خاریانو څخه د کورنۍ څخه چې د پاکۍ او سترګۍ فرهنګ خپلو بچیانو ته په خپلو کورنیو کې ترویج کړي، د کابل ښاروالۍ له پرسونل سره همکار واوسي، د نواحي د ناحیو سره همکار واوسي. که موږ هره ورځ مثلا د 1 میلیونه نفوس د نیم یې ونیسو، هره ورځ یو شی په هره برخه د ښار کې، یو څه کاغذ، قطۍ، پلاستیک دا واچوو، فکر وکړئ چې د دې ټولول به څومره مشکل وي. نو د خلکو همکاري د ښار په پاک ساتلو کې ډیره اړینه ده، او دا به ښه وي ټولو ته چې د یو ښه پاک خیرازه او ستره ښار په درلودلو به احساس د آرامش وکړو، ښه صحت به ولرو، په آرامه به په ښار کې تګ راتګ کوو، او نور هغه مسایل چې دي په مرور د زمان نن سبا ستونزې مشکلات زیات دي دا به حل کیږي انشاءالله. د هغو تکړه ځوانانو په مټ چې کوم نن په مهمو پوستونو کې ګمارل شوي دي، صادق کسان دي، ډېر موږ صادق کسان لرو چې یعنی واقعا د زړه له کومې په صداقت کار کوي هیواد ته، خلکو ته.
بله، هم نه جانې که د شخصي ژوند په اړه دې پوښتنه وکړو چې شخصي ژوند په اړه راته معلومات راکړه، او زمونږ د تذکرې کاپي هم را سره شریکه کړه، ستاسو ځواب به څه وي؟
وایي د ښځې نه هیڅ وخت د عمر پوښتنه مه کوه، او د نارینه نه هیڅ وخت د معاش پوښتنه مه کوه. کنه زه به وم شپېته او یا کرنه تو کمی کوله واده میکره، الحمدلله ماشمان لرم، یو خوشحال ژوند لرو د خوان تر څنګ.
تاسو خپل سر مشر زوی د کلو دی، هغه سنه ته وایي ساس سن معلومه
اتن مسیان لرم.
مسیان؟
بله. اوس نو تاسو تصور کوئ
څو ماشمان لرئ؟
چلو لونی دری زامن.
اون مسیان چو داری؟
پینزن مسیان ده دو لونو ده یوزوی
نام خدا. یو هوریزن که رسر پلی کرده بلی میره بانیو که ازادی راڈیو ده
اون ده قندار از خبری کو مورو رسیره.
آها میره بانی
بانی از مارا غوری
آورو مارو میره بانی خبر زن رو پیشنه
د ګرانې خورکیزم پوښتنه دا ده چې د ګرم ولسوالۍ د مشهور د کلي څخه خبرې کوم. د ګرانې خورکیزم دا پوښتنه ده چې د لومړۍ وظیفې د پرېښوولو وجه څه شوه، او بل ډېر لورې زده کړې تر کوم ځایه ترې کړې دي؟
ډېره مننه وروره، سلامت اوسې. د لومړۍ وظیفې د پرېښودلو علت دا و چې زه کله چې د پوهنتون نه فارغه شوم، نو رسمن د ښوونکي په دنده مې پیل وکړ، او په یوه مکتب یا ښوونځي کې د ابن سینا په نوم تدریس پیل کړ. د هغې تر څنګ مې په مطبوعاتو کې خزینه مجله و، د هغې د پاره مې کار شروع کو. خو ورو ورو وروسته د دریو کلونو دا دنده ډیره ستونزمنه ځکه شوه راته چې زه مدیریت د مجلې ماته وسپارل شو او کارونه زیات و. نو هغه د چا خبره یې موږ تاسو عام متل دی چې دوه هندوانې په یوه لاس کې نه نیول کېږي. نو زه مجبوره شوم چې هغه لومړنۍ دنده ورته پرېږدم، او مینه او علاقه مې زیاته د مطبوعاتو سره وه، بس خپله مجله او راډیو مې مخته وړله، او زده کړې مې د لسانس تر کچې دي، ادبیات مې لوستې دي.
بله، ډیر ډیر مننه امینه جانې. تاسو مخکې د خپلو زامنو لونو خبره یاد وکړه، په ځانګړي ډول د لونو په اړه که زه پوښتنه وکړم، هغه څه چې تاسو د خپل ځان لپاره خوښ کړي، آیا د خپلو لونو لپاره به یې خوښ کړئ لوړې زده کړې تر کومې کچې پرې کار په رسنیو کې په دې اړه ستاسو نظر؟
زموږ الحمدلله کورنۍ روشن فکره یا روښان اندې کورنۍ ده. زما خوند ما سره همیشه په ژوند کې هم کار پاتې شوی دی، حتی ما خپل لوړې زده کړې د بچانو په درلودو سره بیا د زه مجبور کړم چې زه باید لوړې زده کړې وکړم، او خپل لونو ته مې هم دا فرصت ورکړی دی. درې لونو مې ادبیات لوستې دي، او وی اقتصاد او تجارت
لوستې. بله قلمی خیلی
بله بله، هیچ ممانعت نشته دی.
دیر خیلی یه واردیدون که رسر پلی کرده مینه بانیو که ازادی را ریو ده. بله،
سلام علیکم.
و علیکم السلام، چوک لکم اسه؟
عبدالمقیم لغمانه ام در لغمان ویلی سخمی تماسی ولی
مینه بانیو که عبدالمقیم سه
دخول نمزا فختانه و اسمن بسمن د عاملې مې خوري شغل بس خو شغل زکه شزان غونډه ښه
فکر کوم هم دغه شیبه دغه موضوع ته
جواب ویل
شو چې دوی ویل چې ما مخکې محل کې د مجلو سره همکاري درلودله په یو مجلې سره مې لیکنې کولې هغې کې بالاخره مدیریت ما ته راکړل شو او ستونزمنه شوه د دواړو بیا کوم چې علاقه ورسره ډېره وه د مطبوعاتو برخه ما هغه انتخاب کړه همداسې ده
بالکل بالکل معلمي ډېره مقدسه دنده ده اوس هم چې زه خپل زده کوونکي ګورم واقعیا په ځان ویاړم چې کله دوی ما ته د استاد کلمه استفاده کوي یا خطاب کوي ډیر خوشاله کی
په مطبوعات برخه کې موږ روزلی دي
په مطبوعات برخه کې موږ یو ټیم درلود بلې تابن د همکار په صفت پاتې شو یو غټ ټیم وو دولس کسوي خو ورو ورو دا دولس کسان یعنی ورو ورو د په مرور د زمان ټیم وړو کې شو تر دې چې درې څلور کسانو ته ورسیده متاسفانه نن سبا تاسو په جریان کې چې د رسنیو هغه مالی وضعیت یعنی د هیواد په کچه ښه نه دی شاید هم داسې فرصتونه برابر شي چې بیرته وکولی شو مرسل مجله په پښو ودرو کلید په پښو ودرو او بیا نشرات پیل شي
کاری سفرونه مو درلودلي غلی معیار له هیواد نه بهر دغه شان په سیمینارونو کې مو مثلا ورکشاپونو کې مو څومره کې ګډون کړی دی تر اوسه پورې د افغانستان څخه بهر له افغانستانه
بله ما د هیواد څخه بهر آسیایی اروپایی او غربي هیوادونو ته سفرونه درلودلي دي مثلا د امریکې هیواد ته واشنگتن ډي سي نیویارک نارت کارولینا لس انجلس د ځای ته تللی اروپا کې جرمني هالند دنمارک فرانسا بلجیم را دي خواته هندستان اسلام آباد ترکیه دوبی هلته مو سفرونه درلودل او ترینینګونه او ورکشاپونه مو لیدلی دي ځینې کانفرنسونه وو چې د هغه د پوښښ لپاره تللي وو لکه د شپېتمه کلیزه د ناټو وه په بروکسل کې هغه هلته تللي وو یو خبریالی ټیم یا ګروپ وو شفیقي صاحب زبیر شفیقي و مدقیق صاحب و نور دوستان وو دوبی په سفر کې تاسو وی او پښتنه جانه وه زیاد دوستان نور و سفرونه مو ډیر درلودلی دي په کاری چوکاټ کې
ډیر ډیر مننه ته مطبوعات ژوند ډیر له خاطرو ډک وي مثلا خاطرې ډیرې وي که زمونږ د هم کارم او سړی د خکیره نکله پښتنو کې نو خاطرې زخت ډیر دي تاسو په مطبوعات ډګر کې هغه د خوږه خاطر او ترخه خاطرم هرې وکړه ته وایي ترخه خاطر خو همدای چې مخخه ده دي رسنوی سره
وګته
یو د سکارت د کول مخه کول چې ول اسکاله تقریبا نه لري وای ولې خوګه خاطر
خوګه خاطر هر هغه وخت چې زه د خپل رادیو د اوریدونکو د خپل خبرونه دي اوریدونکو سره مخ شوم ما مخکې ویل اوس موږ داسې خبرونه چې تقریبا ډیرای شمیر د کابل خاریان اوریدل د انټرنیټ د لارې په بهر کې اوریدل کېده په ولایتونو کې اوریدل کېده ډیر خوږې خاطرې زدیدین لرم چې خاصه مې ذهن کې نشته خو هر کله به چې زموږ خبرونه ختمیده په اتنی موجو یو زیات شمیر دوستان مخلصین د خبرونه او اوریدونکي به راتل زموږ لیدو ته او زموږ سره به کېناستل موږ به ورسره کتل خوږې خاطرې د دې خبرونه ډېرې زیاتې لرم او هر لحظه او هر شیبه به چې زه مخاطبم د خپل اوریدونکو سره هغه ماته خوږه خاطره وه
بله امیر جان یو ټوکر وایي چې کوم څوک سفر ته تلو نو دا چې په تیاره کې پورته شوی دی تیاره وات په واښوي ده نو پرواز یې کړی دی نو د ده زوی یو ځل په ژړا شوی دی چا ورته وویل چې ولې ژاړي وایي دا خټه تیاره چې دومره شوه نو زما پلار به څومره شوی وي تاسو چې راډیو نه کله خبرې کولې آیا داسې کومه خاطره تاسو سره نه شوي چې ماشومان په ژړا شوي وي چې دا راډیو کې دا مور به څومره شوي داسې خو
نه داسې څر خو نشته راسره ترمن صاحب خو ای کاش چې ما مخکې فکر وکړم چې یو ښه خاطره یا خوږه خاطره مې بیا وسته او ریدونکو سره او استاد سره شریکه کړم خو هر لحظه د مطبوعاتي کار خاطره و خاطره وی
واقعا امین جن کله ورس لدین مثلا تاسو بیا هم زمينه برابر شي وای چیز قهوارات او ګور دانش بجوي د زکرو لپاره یا لبای پرته وای مثلا ماستری دا ډاکټری دا
زم دا اوس پم دی تلاش کی ما اوس هڅه پیل کړې ده چې خپل
ماستری
وکړم تر اوسه خو مې لکه نه ده خو خیر دی شاید دوه کاله به وخت ولرم چې یعنی هم دا اوس مې هڅه پیل کړې ده چې زه وکولای شم وروسته له رسمیت څخه خپل ماستری شروع کړم
او مشمانه تر کومه کچ پر زده کړې کړې لسانس ماستری
نه لسانس دی زوی او لونه څوار لسم فاسې دي ادبیات لوستي دي د سید جمال الدین
په تاسو په نظر باندې په افغانستان کې څومره د میرمنو لپاره د زده کړو او د کار زمينه برابر ده د خپل تجربه ته په هم سره تاسو زده کړې کړې دي مثلا کار مو کړې ده څومره زمينه برابر ده
د په خوا په پرتله الحمدلله اوس ډیره ښه شوې ده یعنی د خځو لپاره د ټولنیزو چارو لپاره د زده کړو لپاره ښه شرایط مساعد شوی دي باوجود دې چې امنیتی تهدیدونه شته دي او په کلیو باندې کې چې متاسفانه موږ یعنی افغانستان تنا په لوی ښارونو کې نشو خلاصه کولای چې تنا کابل افغانستان دی تنا د مزار ښار افغانستان دی مثلا تنا جلال آباد ښار افغانستان دی لرو باندې سیمو باندې کې یعنی خوانځي هتا زموږ خځې یان جونې نه لري د تا کار ضرورت دی او امنیت راوصل ضرورت دی ځکه حالت امنیتی ستونزې دي نو د ښارونو په کچا د مرکز په کچا ښه شرایط مهیا شوې دي ښه شرایط برابر شوې دي حتا نن سبا موږ ګورو چې په اوسنی حکومت کې د خځو ونډه په سیاست کې په پریکړیزو چارو کې تصمیم نیولو کې خښوي ده دوی ته په هره برخه کې وانډ ورکول کېږي او دوی ته هغه د تاسو عملان ګوري که په خوا کې دا ګمارنې وای یعنی خلکو به په دې باور و چې او خځه وګورو چې لاړ شي په شاروالۍ کې کار وکړي خو اوسنی حکومت دا پریکړه کړې ده د مسؤلیت حس کړی دی یا دا کمبود حس کړی دی چې باید دلته د رئیس د ناحیې ترڅنګ باید یو ښځینه مرستیاله هم وي چې ښه کار وکول شي همداسې د زده کړو په برخه کې زموږ خویندې ماستریانې کوي دکتورا وایي دننه بهر ورته شرایط مساعد شوي دي په ادارو کې کار کوي په خصوصي شرکتونو په اقتصاد کې په تجارت کې په سیاست کې په پارلمان کې موخې خویندې لرو تکړه په وزارتخانو کې معینان لرو وزیران لرو دا ټول د دې استازیتوب کوي چې شرایط مهیا دي او ان شاء الله دا وضعیت به ورځ تر بلې مخ په کې کېږي
خو ستاسو ګلی مانی په دې برخه کې نه خلاصيږي خو
دومره نه دي نه
فعالین وایي چې مثلا موږ ته ونډه نه درکړل شوی سوله کې ته ونډه نه درکړل شوی په حکومت کې ته ونډه نه کړل
مشکلات شته دي تورمن صاحب د اولسو کلونو په خوا کې پرتله کړو ډیر تغییرات توپیر غلې دي ستونزې شته دي طبعا یو څه ستونزې مثلا د سولې په ناسو کې و چې اوس هڅه روانه دي د حکومت سره په همغږي زموږ ځینې مدني خويندې سره غونډې شوې دي چې دا ستونزې حل شي او ښځو ته هم پکې ونډه ورکړ شي یعنی موږ کومه سولې چې غواړو سولې د هر افغان غوښتنه ده د هر ښځو نارینه چې په افغانستان کې ژوند کوي دا یې ارمان دی خو سولې د هغو اتلس کلونو ارزښتونو په هیڅ د هغو لاستراوړو په هیڅ د میلیارډ ارزښتونو په هیڅ سولې
چې ګلین په دې برخه کې لري شي د افغانستان د سولې د علي شورا د درنشا رئیس عمر داودینو نوې چې سولې مشورتي ناسته کوي مشورتي لوی جرګه کوي تاسو ته دې سلام وانت درکول کیږي دا خبر ده یو ولیدون
تم حق دی
بالکل هم مهرباني وکي ازادي رادیو ده
سلامونه مې ومنه تر استاو اخلي معیار سره احترامات سره دی کوم او مې ته چې خبر زم پیل کړی
وعليكم السلام مهرباني وکي څوک لکه مزه
اي لالا تاجي مخوس کني ولیدا یو سلام درنو ورډون کوم تم وړاندې کوم اول خو زه باید وایم مې صاحب نادر مننه باید وکم چې دی راغلي دي مستقیما چې نور دندو تر څنګه هغه دندې په خپل دی او د تلویزیون برخه تر غلي دي نو دا وکیان د فخر او د ویار زائد از مونږه لپاره د کتاسو فکر وکړ نو څه بچو تاسو راشه په شرولې کې د تنظیم په برخه کار وکړي هغه ځان د لپاره وخت کوي غني یو توهيني غني دا چې دوی په دې برخه کې دل سره غلي دي د په ونهایا کې مانیت پریکټر کار کوم ما مرحلې په دند په ځان دي کار کوي دا وکیان د لارې دا زائد
هغه څوک چې بعضي تخریفاتي پښتني محمد رحکوي نن هغه شاوخ په کوم ځای شانتي نه دی او کېږي ان خلاصي دا د دې په بخښه کې او پښتنه وڅی کنه چې آیا دا راکار د اسلام د اصول سره په ټکر کې دی که څنګه دی بلکې روح څه نه وایم او د حقوقي نه پښتنه هم دغه ده چې دوی د سیاست دغه وخت یادونه وکړه او مطبعه مخفل مطبعات لسته دي
قربان خ او نیک نظر څخه مونږ نه کوم طبعا موږ کله چې یو خور د خپل ورور تر څنګ زده کړې کوي لوړې زده کړې کوي اهداف او ارمان هیواد او خلکو ته خدمت کول وي نو طبعا زموږ ډېرې خويندې سیاست هم راغلي دي او سیاست هم کوي داسې چیرې موږ لرو چې واقعا هغه یعنی نخبه یا پیژندل شوی چیری دی لیاقت لري درایت لري او ارزښت دی لري چې یودان د ورته وسپارل شي او په خاتو غي هم تر سره کړی کڅه هم زه تر اوسه یعنی د سیاست په ډګر کې کوم خاص تاګلار یا لوری نه لرم خو زما یوازینی هدف او ارمان یوازې د هیواد او خلکو ته خدمت کول دي ولو که په هر پوست کې هم که دولتي وي که شخصي وي که خصوصي کوم مؤسسه یا مطبوعات وي رسنۍ وي د هر لارې نه موږ تاسو چې کومه مسؤلیت چې لرو کوم حق چې هیواد او خلک را باندې لري ځکه موږ د همدې ملت له وینو تحصیل کړی درس مو ویلی دی نو حق د هیواد او خلکو په موږ زیات دی چې موږ یې خدمت وکړو.
کله څوک ریاست جمهوریت ته کاندید وي تاسو غوښتنه کوئ چې مرستیالی پاتې شئ؟
مشکل نه لرم. په افغانستان کې ریاست جمهوری کول خو ډېر ستونزمنه خبر ده خدای دې هغو کسانو ته چې کړی دي او اوس یعنی په راس کې دي خدای دې توفیق او حوصله ور په برخه کې ځکه چې ستونزې فوق العاده زیاتې دي خو که زه د دې وړتیا ولرم چې زه مرستیاله اوسم پورین تندی هیڅ مشکل
نه زکه کله ما ځان کاندید کړم تاسو
ان شاء الله
امنه جن کدار ته وای چې غیبت مو کله کړی
یو څه چې زما ډیر باتری راځي ترمن صاحب هغه غیبت او دروغ ویلو دغه اده چا خبره چغلی کول دی دیو خبر بل تر سوال شکر فضل د خدای دی یو عادت چې زلرم زه ډیر دوستان لرم په هر دغه کې کورنۍ مو هم ډیر لوی کورنۍ ده خو هغه عادت چې زلرم هیڅ کله د هر څوک راځي ما ته مثلا یو خبر کوي هغه خبر د زما په زړه کې دفن کیږي بیا بل چاته نه راوځي کنه دا داخلي او بل ز غیبت کول ته هیڅ وخت ماته نه پات کی تر منځ به اور وکي چې کوم مطبوعات او دګر کې هم سهار به ډیر وخت په تیار راتلم خبرونه می لایف و سهار و بجې و ما خام به هم ډیر نه وخت کوست تل نو وخت نه پات کی غیبت
یعنی کې وخت پات شو کول
اصلا می خوښ نه دی نه کوم وخت وای
تاسو د خپل کارونو په اړه ویل بل شک تاسو په خپل کاری ژوند کې ډیر بریالي وای موږ هم دې شاید پات شو یو ولی شخصي ژوند کې دا چې څنګه وای کاش تاسو د ژوند ملګری مو درلودلې دلته لزان سره په سټیجو کې یس تاسو شومان شو وای او کدار ته وای چې د شخصي ژوند کې تاسو څومره کورنۍ تاسو خاوند تاسو لونی زامن تاسو ناراضي دي
زه په شخصي ژوند کې متاستویل چې تقریبا اتلس کال کېږي چې ډیر مصروف ژوند مې دی یعنی زه هم صمیمی یم او هم جدی یم په کور کې اولادونو ته تر کومه ځای چې په واسه می پوره د پاملرنه مې کړی ده د ژوند شریکي عملګری سره مې مثلا وخت تیر کړی دی یا څومره چې فرصتونه وو ناست یو غږېدلی یو په ځینو کورنۍ یو مسلو مو مشورې کړي دي د خو طبعا د خو طبیعي خبر ده په کور کې په ژوند کې هغه ډیر ښه ملګری زما پاتې شوی دی همیشه زه د ده په مټ یعنی نن چې تر دې ځای رسیدلی یم زه د خپل خاوند په مټ تر دې ځای رسیدلی یم همیشه زما سره همکار اوسېدلی دی او دا چې زه مهربانه یم یا ښه یم یا ښه نه یم ستاسو خبره کاشکې چې دوی وایي چې دوی قضاوت کړی وای او ویلي وای
که غوی بیا اصلا خبره کړو به نه خفه کېږي
نه خفه کېږم نه
باور کې
ځینې وخت نه اصلا ځینې وخت ماته ځینې زما یو خاطره را یاد شوه، یو همکار و زموږ په کلید کې کله بچه زما همکار و ژورنالیست و دی مجله، کله بچه کار ترینه و زندیده زما و دیر خلق تنگ شو، زر دیر جدی و گفتن میچه هر آن تایم هر کار ترسره کرو. نو ما گفتل چه در نشرات دی مجله یا وقت دی مجله فکس هم اگه وقت مجله بستش یا ویلی گمت بیتا بیا بده ویل چه خدای یو رد می لور را لدفتر تاوی چه ده دی لاسه خموگ دل تاو را خسری تاسو با پکور که چالوی لور تا می ویل، یعنی چه دا دیر زیاد پا مو سیاست او داغه که ویزه جدیم خو پا زای جدیم ده کار پا وقت که جدیت وروستا ده کار نه یا پا غیر رسمیتو که بیا دیر سنیم.
فقط یو آه روستای پختنه ده پراونی روستای شبید نچاری خود پامانی که چه اشپزه که چنگه درست پریم روده ام نده خورده اغش پسانه که هرچه تایر دی چه پا خواله
که چه خواله ارچه میزدادی خو یو زلی اگه ای سویده چه پا پا تا تروس پوری زما تل کریم بیا بچان تا وای چه مور مو دیره خب فرینی تایره
بیرخ فرینی دور فرینی دیره دیر منه نا غلی امینه مایار چرا لیک پرونه که ملومک سره گردون وکه دا مگه پختنو و دا ازادی راریو دا اوریدون که پختنو تا موزوابونو وای
منه نا سلاماتو سیتر
ما قدر من اوریدون که دا مخکخی خزی تر بلیخ پرونه پری چه بلونه یا بلد شمبسته سی وزور تا ازدیری گو لطس درنو اوریدون که اجازه غرو دیر ریر منه چه پرونه که مو لسر برخوا خیسته دا پرونه و برخوا گرزیده تلیفونو نمو کرد پختنه و مطرح کرده تر بلیخ پرونه مو پلوی و بخون که خدای سپارو خوانه و لره
نیما نری
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبري کوي
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره تکل سوي ده
تر ماستری کې چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غني
سلامونه داونه د نیم نړۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې خځې څنګه کولای شي په لوړ عمر کې هم سواد زده کړي وکړي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د بې سوادۍ کچه پکې لوړه ده او اکثره متضررین یې ښځې شمیرل شوي، خو له دې سره هم ځینې ښځې په دې اند دي که یې عمر پوخ شو نو د سواد زده کړې نشي کولی.
په تخته باندې لیکو، املا په موږ باندې
کتابونه جوړو د څلورم سن نه تر شپږم سن
پورې باز کنه کور کې چې سړی وی چې شنه ما خبر سي کنه
په ورډ سن کې کوم شي تاسو د کولای سي کوښنيوالې کې نس د کولای
په دې خبرونه کې په همدې موضوع لا روحي او رواني اړخ هم غږیدلی یو تر څنګه په دې هم خبرې کبو چې د پاخه عمر لرونکو خزي څنګه لستونزو سره مبارزه وکړي او سواد زده کړو ته مخه کړي. زموږ همکاري فرشتي غني په همدې اړه یو راپور برابر کړی او د خبرونه په ورستۍ برخه کې د کابل پوهنتون له استاد سره مرکه کړې ده، خو اوس راپور ته وښی.
افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې زیاتره ښځې د سواد له نعمته محروم شوې دي او کله ناکله خپل ښځې هم د عمر د پخېدو له کبله زده کړو او تعلیم ته زړه نه ښه کوي. له امنیتي، ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره سره یو شمېر کلتوري محدودیتونه، ناسم دودونه او د سواد زده کړې پر وړاندې د خلکو منفي ذهنیتونه د دې سبب شوي چې نجونې په کم عمر کې زده کړې ونه کړي او په پاخه عمر کیه شرم او آر وګنی. 25 کلن نظر بی بی وای لماشومتوب به همدا هیله ترلوده چې زده کړی وکړي یا حداقل لیک لوست یې زده وي، خو کله هم پر بریالی نشوه.
د موږ په وختو کې په ځواني کې خو خاتونه ورا لګل کېدل، نو خط به مجبور یا ورور ته وړه خوند خپل ته به وړه، نو هغه خط به چې ولوسته موږ به واورېدنو، موږ به چې کاش کې خو دې موږ یې زده وای چې خپل ملستل خپل ملیکل
خط به چاره لګل.
زما سره چې نظامی نو هغه چې خط ورا لګه ډیر سخته و، روز سفر ته نه پیګم په دونه مې مغز نه هغه کوم چې زه یو شمیره یې زده کوم، نو وکی مې زده نه نو
اوس ولې درس نه وای
اوس خو دنیا تیر شو نو پمګه خو زه دې سن لوی شو اوس پس پرونی خبره نن نه را په یاد.
په هن وای د هیڅ ښه کار لپاره نه وخت نه دی. له همدې کبله ځینې هغه خزي چې په وړکتوب کې لز دکړو پاتې شوی غواړي په پخ عمر کې لیک لوست زده کړي او د خپلو هیلو د لاسته راوړلو په لټه کې شي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي سپوږمۍ وایي مخکې له دې چې د سواد زده کړې کورسونو ته ولاړه شي په ژوند کې له ډېرو ستونزو سره مخ وه. هغه وایي کله چې پوهه شوه چې د ژوند زیاتره ستونزې د بې سوادۍ له کبله دي، نو ډېره هڅه یې وکړه چې خاوند، خسر او خواښې دې ته راضي کړي چې دا زده کړو ته پرېږدي. سپوږمۍ اوس د سواد زده کړې په هغه کورس کې بوخته ده چې ښځو ته د زده کړو سره د خیاطۍ حرفه هم ورښیي.
یو ساعت کې لکه درس مونږ ته لیکي، وې ته تکرار یې وایو چې نن هم ویل سبا مونږ باندې تکرار یې، په تخته باندې لیکو، املا په مونږ باندې وې کوي، پرچې را کې امتحان وهلې، املا مونږ باندې وکړي او یاد هغه حساب ولیکئ، الف بې تیم په کې یاد کړي کې به اس باندې نه پوهېدو، اوس چې ولیکي هر څه باندې پوه ولیکه، شپږ شپږ چې لیکو چې وایي پنځوس لیکه پنځوس لیکلی شو، مخکې به بیخي نه پوهېدو، الف بې تې ووایي، املا باندې ولیکه لیکلی شو، کوم حروف یو ځای کې دا نوم ولیکه یا دا یو ځای که مونږ هغه اوس کولی شو.
د پوهنې وزارت د سواد زده کړې معینیت وایي په افغانستان کې هر کال 400,000 کسانو لپاره د سواد زده کړې کورسونه برابرېږي چې 80% یې ښځې تشکیلوي. د سواد زده کړې د معینیت د پراختیایي نصاب غړي فاطمه لطیف وایي په دې کورسونو کې نه یوازې ښځې لیک لوست زده کوي، بلکې حرفې او لاسي صنایعو ګنډلو ته هم مخه کوي.
تقریبا که زه ووایم اکثریت ښځې دي، علاقمندې دي، ولې چې دوی اوس د لوست په اهمیت باندې پوه شوي دي. اما اوس کتابونه جوړوو د څلورم صنف نه تر شپږم صنف پورې، که دوی د کورسونو نه فارغ شو، هغه څوک چې دا وړتیا لري کولی شي چې بیا هغه کتابونه ولولي او انشاءالله د نوي کال کې کتابونه چاپي.
کومې ښځې چې د سواد زده کړې کورسونو ته ځي نه یوازې د علم زده کړه کولی شي، بلکې له روحي او رواني پلوه هم هوسا کیږي. د کابل اوسیدونکې بی بی حلیمه چې د سواد زده کړې په یوه مرکز کې ورسره مخ شو وایي کورنۍ ستونزو او اندېښنو به یې زړه ډېر تنګوه، خو له هغه ورځې چې په دې مرکز کې زده کړې کوي او نوې ملګري یې پیدا کړي، رواني حالات یې ښه شوی دی.
کولی شم یو څه لیکل لوستل، خو نور خو داسې ساتیری چې نشته، خو لږ فکر هم بل شي، بس د خپل خارخوندو سره خبرې کوو، یو سل رقمه خبرو نه خبرېږو، اګه کېږو، بس نو خپل هم یو دغه کې پیدا کوو تجربه او هوښیارېږو. بعضې که نه کور کې چې سړی وي چېش نه به خبر شي که نه، بعضې څوک چې درس وایي علاقه ورسره لري، هغه تر چې څو ژوند وي علاقه لري که نه، چې باید ووایم
څه شی درته ووایم. زموږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نوالې څخه د ښو او اخلاقو سیختن و.
حلیمه وای اوس چې کله بازار ته په سودا پسې ځي، نو د پیسو په حساب کې کوم مشکل نه لري او له خپل اولادونو سره هم په درسونو کې مرسته کوي. د پاخه عمر لرونکو ښځو له ژوند سره د درسونو تړاو ډیر ضروری دی، ځکه خو لازمه ده چې هغوی ته داسې تدریس وشي چې عملا په ورځني ژوند کې ورسره مخ کیږي. افغان ارواپوه ضیاءالحق شمس هم په دې اړه وایي د علم زده کړې لپاره عمر نه دی ټاکل شوی، یوازې د زده کړې میتود توپیر لري.
د دې خبرې غلطي هغه ځای کې ده چې مونږ فکر کوو کوم ډول چې کوچنیان حفظوي زده کولی شي، هغه ډول مونږ حفظولی نه شو. اصلا حفظ خو زده کړه نه ده، اصلا زده کړه خو تفکر دی کنه، فقط صرف ځان باوري وړي چې په ځان باندې څوک باور ولري د زده کړې لپاره ورشي، ولو کې هیڅ کتاب هم نه وي ویلی. کله چې ورزي پیلوي، شروع کوي، زده کوي، دا زده کړه د لوړ سن تر کوچني سنه پورې ډېر متفاوته ده. هر هغه څوک چې زده کړې نه ده کړې، د ټولنې تر نیمایي فشار چې په باندې راغلی دی ځواب نه لري، ورته همدغه زده کړه ده چې دا فشار مونږ کمولی.
د سواد زده کړې معینیت غړي فاطمه لطیف بیا وایي هغه ډله ښځو کې چې د سواد زده کړو له کورسونو فارغې شوي، داسې ښځې هم شته چې اوس دنده لري او یا هم خپل کاروبار مخ ته وړي.
ولرونو د سواد ایتي کې فرزان هغه دی لطیفه جان دی، عامر دی، مکتب ده، هغه دم د کورس سواد وزین ادامه ورکړه، تر هغه بل اخره چې پانتون لوستل د امر د مکتب دی. امن نور خلق منګ لارل پانتون لوستل د کورس سواد وزین هم شروع کړل.
ملالې هغه خزه ده چې د سواد زده کړو د معینیت په مرسته یې تعلیم کړی او وروسته یې خپل تحصیلاتو ته تر هغه ادامه ورکړي چې اوس په یو شخصي ښوونځي کې د ښوونکي دنده مخ ته وړي.
شاګردار زندگی سم سره
لطیفه امرار یو بل خزه ده چی د سواد زده کړې د کورسونو لاري توانیدلی د کابل ښار د قالین بافی په خوانځي کې د مدیر په توګه دنده مخته یوسی.
مدت 13 سال میشه که مکتب بیفای وظیفه میکنم.
13 کاله کیږي چې په دې خوانځي کې دنده لرم. که تعلیم او تحصیل وروسته هم پیل شي څه خبره نشته، خو نه باید خپل عمر په نادانۍ کې تیر کړئ. شرایط ته په کتو که عمر دې زیات هم وي، خو ښه خبره دا ده چې ښځې تعلیم او تحصیل ته مخه کړي. زه مې په ژوند کې ډېر مشکلات لرم، خو لا هم خپلو زده کړو ته ادامه ورکوم. خو دا چې اسلام او شریعت د ښځو لپاره د علم زده کړې په اړه څه ویلي، په اړه یې مولوي زین الدین وایي:
تل اطلب العلم من المهر الى اللحد. د دې حدیث نه دا مطلب دی چې انسانان که په ولوکوالي وي، که په ځواني تیم کې وي، که په بودوالي تیم کې وي، په درې حالتو کې یو انسان باندې درې حالت راځي. په درې حالتو والي چې دا د علم تحصیل کوي، علم زده کوي، څه مانعات شریعت طرف نه نست. څوک چې مانع کوي هغه ګناهګاریږي.
د افغانستان د اساسي قانون 43 ماده کې راغلي دولت مکلف دی د ښځو د زده کړو د پراختیا او توازن د ایجاد په منظور د کوچنو د زده کړو د خوالي او په هیواد کې د بې سوادۍ د لمنځه وړلو لپاره اغیزمن پروګرامونه طرحه او تطبیق کړي.
راځي واورو چې خلک د هغو ښځو په اړه څه نظر لري چې په لوړ عمر زده کړې کوي.
په مکرانه کې وسیګم، یعنی عمر مهم نه ده چې څومره عمر یا جګ وی ټیټ وی، نو یعنی تحصیل په هر عمر کې نه ښه ده، په هر حالت کې نه ښه ده چې انسان تحصیل وکړي. مور مې دې دومره عمر چې ده تقریبا 9 اولاد لري، او بیا هم د نظر د چیزو باید یو څه زده کړم.
شازیه خوس کې هر حالت کې دوی کولای شي چې زده کړه وکړي او خپل ماشومان ته ورزده کړي. یو څه او که په خو عمر کې خزی باید درس وای په هر حالت کې.
خزی څنګه کولای شي په لوړ عمر کې هم زده کړې وکړي؟ د خزو د باسواده کېدو په برخه کې د کورنۍ نور غړي څه رول لوبولای شي؟ او آیا د پاخه عمر لرونکو خزو زده کړه د هغوی شخصي او ټولنیز ژوند ته ګټه رسولی شي کنه؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی د کابل پوهنتون له استادې پوهنیارې شبنم صالحي سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
ډیره مننه استاد چې موږ ته مو وخت راکړه. که په دې وخت کې ګوچول په افغانستان کې خزینه او تنجونو یا خزو ته د تعلیم اجازه نه ورکول کی یا د تعلیم محرومې پات کی؟
بلابل عوامل دي. ځینې وخت ځینې پوهان په دې نظر دي چې افغانستان کې شاید اولین لامل امنیتي ستونزې وي، ولې په نظر امنیتي ستونزې شاید په دویم راده کې راځي. تر ټولو لومړی زموږ فرهنګي ستونزه ده. او په ډېری منطقو کې هغه ځایونه دي چې حتی د کابل ښار ځینې سیمې دي چې هلته امنیت شته، ښوونځی شته، ولې کورنۍ نجونو ته اجازه نه ورکوي خوندې تولار شي. ډېرې کورنۍ زموږ په دې نظر دي چې نه باید نجونې زده کړې وکړي. نجونې چې زده کړې وکړي بیا باید حتما دنده ولري، او که دوی دنده ولري نو بیا اقتصادي خودکفاکي او د اقتصادي خودکفاسي بیا لور ته خبر نه وني. بعد له دې موږ روانی ستونزې په دې ماسه موږ هغه رواني جوړښت او هغه روایي جوړښت موږ داسې شاید شي. موږ معمولا په افغاني ټولنه کې موږ لور ته بل لیکور.
که چېرې نجونې زده کړې ونه کړي، ښځې زده کړې ونه کړي، د دوی په ژوند کې کوم مشکلات وروسته لواده پی؟
فکر کوم چې هغه اساسي ترین عامل ټولو بدبختیو داسې مو بې سواده اوس. یو کس بې سواده هغه خپل اعتماد په نفس ډیر زیات ټیټ وي، اقتصادي خودکفایي نه لري، د خبرو جرأت نه لري. موږ له ښځې نه توقع لرو چې دا ښځه باید سالمه کورنۍ ټولنې ته وړاندې. تعلیمي مدیریت کې یو خبر دی، که تاسو یو نارینه باسواده کوئ، تنهایی یو کس هم باسواده کړی، او که تاسو یوه ښځه باسواده کوئ، تاسو یوه ټولنه باسواده کړې ده، یو کورنۍ هم باسواده کړې.
هغه ښځې چې عمرونه یې پاخه دي، دوی زده کړې کوکې خپله ښځو ته او په تېره ټولنې او کورنۍ ته یې ګټه څه ده؟
که مېرمنې زده کړې ولري، د کورنۍ جوړښت له لحاظه موږ په کورنۍ کې بخصوص افغاني کورنۍ کې چې موږ معمولا ډېری کورنۍ ګډ ژوند لري، هلته خوا کې خصو لورونه انجنډا او دا نګنې ټولې او جزوند کوي. که موږ دواړه طرفه بې سواده ولرو او یو بل درک نه کړي، او دا مناسبه زه فکر کوم چې ډېر زیات جریان ولري. مثلا په کلي بانډو کې چې کینو سپینسالیانې ښځې وایي والله ښځه دې بنده بنده ده، دا شی دا د هغه بې سوادي له هغه ذهن نه داسې نه پسینه دا تفکر راغلی ده. او موږ هیڅ وخت ښځو ته دا نه دي ویل چې دوی کولای شي ځان ته فکر ولري، دوی ځان ته حقوق ولري. نو دوی فکر کوي چې زه څنګه یم، نور هم دغسې ده، ما څه ورځې تېرې کړې، باید نور هم دغسې تېر کړي. هغه زده کړې وکړي، پوه شي چې والله دغه ده، زه هم زده کړې کولای شم. دوی پیږي چې نه ولا انګور انسان او افزام انسان یم او زم ځان ته حقوق لرم زه کولی شم خبر ولرم او زه کولی شم خپل خبر ومنم انګور مم باید خپل ځان ته بیل نظر ولې فکر کوم دا ډیره د تاوتریخوالی په کورنۍ کې دی د دې باید چې د تاوتریخوالی سطح راکم
پادی سره د نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړ کړي او ما همایون هیوا درته وړاندې کړ په تر رسیدګي تر بیا خو وخت ولري
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.